افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزن ریاس نوري هر کله کوم په پیل کې لړن خبرونه. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوند موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډ مهاله اوربن هم توافق وشو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې یا ISI یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډل ټي ټي پی له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي دي چې د دې هېواد د وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینت سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بینت څخه غوښتل شوي چې په خپل راپور کې د افغانستان دیني، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د بیرغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اگست میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته درامست شوی حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې افغانستان خپل متحدان وایستل د پوځ او پینټاګون د جګړو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسي د يرغل په اړه د مخ په زیاتیدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن خبرلاند ته وویل چې د ایل ناتو سره د یوځای کېدو لپاره د سویډن او فنلند غوښتنلیکونو له زړه هرکلی کوي. هغه زیاته کړه دا یو تاریخي ګام دی چې دا هېوادونه پورته کوي او متحدان باید د غړیتوب پر لور پر نورو اقداماتو غور وکړي. روسیا وایي نږدې زر اوکراینی جنګیالي چې په ماریپول ښار کې د فولادو په یو فابریکه کې ایسار پاتې و تسلیم شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنکوف نن وویل چې 649 اوکراینی جنګیالي په تیرو 24 ساعتونو کې تسلیم شوي. هغه ویلي په دې موده کې 215 اوکراینی سرتیرو خپله وسله پر ځمکه ایښې ده. د راپورونو له مخې دغه ټول سرتیري او جنګیالي د اوکراین ختیځ هغو سیمو ته لېږدول شوي چې روس پلوه بلتون غوښتونکي پرې کنټرول لري. خو اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلو چې د آزوف د فولادو له فابریکې څخه په سلګونو سرتیري او جنګیالي د سره صلیب او ملګرو ملتونو په همکارۍ تخلیه شوي دي. ازادي رادیو اوري د خبرونې په دوام کې د دې خبرونو تفصیل او د غرض د نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز د زموږ د مشال د څنګ له یو همکار سره به وغږیږو. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر او د اوسني ولسمشر پریکړه د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو پوه نظر اخیستی.
زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل
دا به هم واورئ چې په سپین بولدک چمن کې د ځایي کاروباریانو کار خراب شوی دی.
دا ورځ کله دی وی پیری کو کله درې پیری کو دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دی جمعې جمعې پورا چټي.
نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین دی ورستې جګړې له حال خبر شي. د ځوان فکر اونې خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوندو موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لاند مهاله اوربن هم توافق وشو. د راپورونو لمخې د پاکستان د پوز او د پوزي استخباراتو ادارې یا ISI یو شمیر اوسنی او پخوانی چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پی لغړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دي. زبیح الله مجاهد دغه راز ویلي چې حکومت د خیر غوښتنې په نیت کوښښ کوي چې د مذاکراتو سلسله په بریالی ډول پر مخ ولاړه شي او له دواړو لورو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې غړي او یو شمیر مشران په افغانستان کې دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي، خو طالبان دغه اداره دوي. دغه ورځ په وروستیو کې یو شمیر لورو داسې څرګندونې هم کړې دي چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، د پاکستاني طالبانو بریدونه هم پر پوز او نورو اهدافو زیات شوي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې په دې هیواد کې سخت غبرګونونه وښودل شول. د دې موضوع د نور ارزونې لپاره زموږ د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ دلته په سټډیو کې راسره دی. کاکړ صاحب، که لومړی راته ووایي چې ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دغو مذاکراتو کوربتوب یې کړی، خبرې ښې مخته تللې او په یوه لنډمهاله اوربند هم توافق شوی دی، په دې اړه څه نور معلومات رسنیو ته راوتلي؟
رسنیو ته د دې اړه باندې چې تحریک طالبان پاکستان ناقانونه وسلواله ډله د پاکستان ګرځولې ده، د هغه چې کوم ویان دی هغه خبریالانو ته د واتس اپ لاري یو اعلامیه لیږلې ده، پاغه کې ویل دي چې خبرې اترې شي پر مختللې دي او دوی د مې تر ډیر شمې پوري اوربند غزوی. نو دا هغه د ذبیح الله مجاهد د خبرې په تسلسل کې هم دا غسی داسې خبرې اترې سوي دي او یوازې دا تر دې لمخه د جنوبي وزیرستان زخه او د قبایلی مشران تللی وو، هغه له طالبان سره په افغانستان کې دننه په برمل کې خبرې کړې وې. نو دا خبرې اترې دي او دا د خبرو اترو په تسلسل کې دا د اوس اوربندم وغځېدې د مې تر ډیر شمې نیټې پوري. او لکه څنګه تاسو ویلې چې مشال ریډیو ته او ازادي راډیو ته د پاکستان امنیتي سرچینو ویلې چې د پاکستان د فوج یو لوړ پوړی پلاوی چې د کابل ته تللی دی او هغه له طالبان سره دا خبرو بطور ته یو حتمی بڼه ورکولو کوشش کوي.
لدی مخک هم د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنز اوربند شوی، خو موږ راپور نو ولیدل چې دواړو لورو پر یو بل باندې بریدونه هم کړی دي او دغه سلسله تر اوسه هم دوام لري چې نتایج شوی راپور نه، چې البته د پاکستان پوز لاندې تایید کړی چې د افغانستان په خاوره کې هم پر همدغه د پاکستانی طالبانو د تحریک پر غړو باندې بریدونه کړی دي. آیا فکر کوئ چې دا اوربند به د دوی ترمنز نښتی ودروي؟
اوربند به شای انختی کدوی دواړه په دې نتیجه باندې ورسین او دا اوربند به دغه ودروي، ځکه چې د نومبر په میاشت کې تیر کال د یوې میاشتې لپاره اوربند اعلان شوی وو او د طالبانو په هغه دوران کې څه داسې پیښنه وای سوې د ترګری، خو لاغه وروسته ځکه چې کله طالبانو دا اوربند مات کړ په دې بنیاد باندې چې دا ویلې چې دوی سره دا ژمنه سوي و چې د دوی بندیان به ورخوشي کوي، خو دا ورخوشي نه سونه دوی دغه بند دغه اوربند نور نه غځوي. نو که هغه شرایط اوس موجود وي، ځکه چې مشال ریډیو ته یو بلې سرچینې هم ویلې دي چې د طالبانو دوه مهم کمانډانان چې د پاکستان سره په بند کې وو لکه مسلم خان او محمود خان، دا دواړه ورخوشي کړي دي ورسره سل وسوال هم خوشي کړي دي. نو که دغه سي خبره لکه څنګه چې سرچینه وایي رښتیا وي، نو د معنی دا د څه خبرو کې یو پرمختګ امکان سته.
په پاکستان کې پر رسنیو کې د دغه خبرو انعکاس څه ډول دی؟ آیا دوی پاکستانی لورې خوشبین دی ته چې د تحریک طالبان پاکستان له ډلې سره به یو اوږدمهاله اوربند وشي د افغان طالبانو په منځګړیتوب؟
په پاکستان کې د پاکستان رسنۍ د تړیر زیات په خخونور کوي، د خو ځای په ځای باندې اوس ورو ورو چې کله خبره پخې شي نو خبرونه راځي. تر اوسه پوری نه د پاکستان سیاسي ګوندونو په دې اړه خبره کړې ده، نه د پاکستان هغه کارپوهان چې هغه پر دې موضوع باندې خبره کوي نو پر دې خبره کوي، او نه رسنیو دا موضوع د بحث لپاره راپورته کړې ده. زه خصوصا د ټلویزیون خبره کوم، په ورځپاڼو کې یا په ویبپاڼو کې ځای په ځای باندې د خبر په توګه باندې راغلی دی، خو هغه چې کوم خپل ایډیټوریل یا اداریه وي هغه تر اوسه ورباندې راغلی نه ده. نو داسې سړی نه شي ویلای چې پاکستان کې څومره خوشبیني ده، خو که پاکستان دا خبرې کوي نو پاکستان به له دې زده خوشبیني لري چې دغه خبرې کامیاب شي، نو ممکنه ده پر دوی باندې حمله ودری.
ډیر مننه کور ودان زموږ د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړو چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو په باب چې د طالبانو حکومت منځګړی توپ کوي اړوند نور مسایل را سره شریکول. ازادي رادیو اوري
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي د افغان پوځ د پاشل کېدو لوی لامل له افغانستان په یو ځایي ډول د ټولو امریکایي سرتېرو ایستلو. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې د پینټاګون د لوړ پوړو چارواکو له قوله ویلي چې د دوی سپارښتنه دا وه چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتېري پاتې شوي وای، خو دا پلان ونه منل شو. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو په خپل نوې درې میاشتنی راپور کې د افغان پوز د سقوط لاملونه په ډاګه کړی دي. سیګار لیکلی په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل دی. خدای هم ویل چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بې باوري او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي لامل و پاشل شول. دا راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامی وته ورسته د پینټاګان د جګپوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوی توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې هغه ژمنه چې که طالبان له القاعده او داعش سره اړیکې پرې کړي نو امریکایي عسکر به له افغانستان ووزي، د متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې بې باوره کړي. د سوبکو له قوله که څه هم د دې تړون ډېرې مادې لا هم پټې پاتې دي، خو ډېری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نښه وه چې متحده ایالات له افغانستان د وتو پر مهال غواړي دا هیواد یو دښمن ته حواله کړي. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال ډېره بده او سمدستي اغیزه وکړه، خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتو ملاتړ کړی او دا یې پر ځای پرېکړه بللې ده. تازه 13 ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو خبری کانفرنس کې وویل له افغانستان د امریکایي پوځانو د وتو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه پر ځای و، ځکه د په خبره امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدلې و او نور یې نشوای کولای دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو کموالی او آن پای ته رسیدو ته هم اشاره شوي او زیاتوي په یو شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 93% بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوې چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 2400 هوایي بریدونه کړي، خو په 2000 کال کې دا شمیر 1601 تر راښکته شوې چې نږدې نیمایي د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوې دي. سیګار لیکي له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې امریکایي الوتکو نشو کولای د طالبانو هغه ډلې په نخښه کړي چې له افغان نظامیانو یا هم له متحدانو څخه 500 متره لري وي. راپور زیاتوي د کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامی واحدونه په نخښه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل راپور کې لیکلي طالبانو د پوځي بریا له لارې زیاتره ولسوالۍ او ولایتونه نه دي نیولي، بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د افغان امنیتي ځواکونو قمندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړی. د سیګار د معلوماتو پر بنسټ امریکا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.6 میلیارد ډالر لګولي چې شاوخوا 90 میلیارد ډالر یې د دې هیواد د 300,000 کسیز امنیتي ځواک په جوړولو مصرف شوی دي. د افغانستان په جګړه کې د امریکا 2340 عسکر او د متحده ایالاتو 1240 عسکر وژل شوی، خو جان سوبکو وړاندې د اټکل له مخې دا هم ویلي و چې احتمال شته 6000 افغان نظامیان او 8000 ملکیان هم د جګړه کې وژل شوي وي.
د سیګار د ورستي راپور په اړه مې په تیر خبرونه کې د امنیتي چارو لپو احمد خان اندل څخه وپوښتل چې آیا دای هم له دغه راپور سره موافق دی چې ویلي دی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په برخه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړه د افغان پوز د سقوط اساسي عامل وو. خغلی اندل ویل
زه موافقم چې د دوی غیر مسولانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بې اعتباري او ناندري او همداسې د وسوال پوز په سریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردوی استخبارات لپاره کار کو او وینش کوی چې دغه درې وړ وزارتونه سم رهبری کوي.
اندر څه دا خو نور عوامل دي. اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالد ترامپ په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزوري شو. همدا څه ده؟
نه، هغه څه نه. تاسو ویل چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه او ټوله جګړه د افغانستان و سوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولای شي د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي. خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص یې هلته ورته ټاکلي وو. همدغو په قومنده باندې پوز په مخکې له 15 د اګست نه تسلیمي ورکړه، ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېدل.
یعنی روحیه امریکا، یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي وه، ولې د مشرانو یا قومندانانو روحیه کمزوره وه؟
بالکل، د افغانستان د وسوال پوځ زمریانو روحیه قوي وه. موږ ولیدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې شپاړس کاله طالبانو په دې ښار حمله کولې او حتی پاکستاني پوځیان هم ورسره راغلي وو، دا شواهد ټول موجود دي. دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونه سنولای، همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولای کینی ولای هم د یو څو ساعتونو لپاره. دا په دې معنی چې افغانستان وسوال پوز روحیه قوي او خو مشران په ډالو ټپل په مربوطو استخباراتو کار کو او ډیر ضعیف اته نه لوست خلک جوړ وزیران کړی.
د امنیتی چارو پو احمد خان اندرو.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکې څخه غوښتي چې د دې هېواد وضعیت په اړه پر حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقید دا خبره له چارلز بنت سره چې پر دې دندې لټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان تللی په کتنه کې کړې ده. بنت دند سپارل شوی چې په افغانستان کې بشري حقوقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. په خبر پانه کې چې ملګرو ملتونو د مې په 14 افغانستان ته د ریچارډ بنت د لومړني سفر په اړه خبره کړې. خغلی بنت ویلي چې دای په دې په افغانستان کې د بشري حقوقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري، تر څو وګوري چې افغانستان د بشري حقوقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هېواد پلاستیک شوی د بشري حقوقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. او اوس هم یو نړیواله موضوع فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنې لیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. نور بل اسد الدین واورو.
د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په دغه لویدیز پوځي سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب هرکلای کوي او دغه دواړه اروپایي هیوادونه خپل نږدې ملګري یادوي. سټولټنبرګ دا خبره نن چهارشنبه وروسته تر هغه خبريالانو ته وکړه چې د فنلند او سویډن سفیرانو د غړیتوب غوښتنلیکونه وروسپارل. فنلند او سویډن د اروپا په شمال کې پراته هیوادونه دي چې تر دې وړاندې د بې پرېتوب سیاست غوره کړی وو او د ناتو پوځي تړون غړیتوب نه غوښته. فنلند له روسیې سره شاوخوا 1500 کیلومتره ګډه پوله لري او سویډن چې د فنلند ګاونډی دی له روسیې سره سمندري سرحد لري. دوی داسې مهال ناتو کې د غړیتوب رسمي غوښتنه کوي چې روسیا په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د ناتو د پوځي حضور زیاتېدو ته اندېښمنه ده. ناتو پر خپل رسمي ټویټر دغه سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب غوښتنه تاریخي ورځ یاده کړې ده. دغه غوښتنه شاوخوا 2 اونیو کې ارزول کیږي، خو له دې سره هم مهاله ترکیه په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي غړیتوب ته به یې مثبته رایه ورنکړي. که په دې اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالفت حل شي، په ناتو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب پړاوونه د اتو او دولسو میاشتو په موده کې بشپړیږي. په ورته وخت کې ویل کیږي چې ناتو غواړي دغو پړاوونو ته ځکه سرعت ورکړي چې اوکراین کې د روسیې جګړې ته یو ډول ځواب ورکړی وي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي، ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب لپاره پیاوړی اجماع موجوده ده. پرایس ویلي، د ترکیې له مخالفت سره سره امریکا ډاډمنه ده چې ناتو به دا غوښتنې تایید کړي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د بدن روزنې او ورزش ریاست وایي په تایلند کې د افغانستان د ویلچر لوبغاړي راتلونکو سیالیو ته تیاری نیسي. د ریاست ویلي د لوبغاړي یو نوی مخکې د معلول لوبغاړو په سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته تللي دي. د سیالیو ته له افغانستانه 12 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی ورغلي دي. دا سیالۍ چې د مې میاشتې په شلمه نیټه پیلېږي، افغان لوبغاړي به په لومړۍ لوبه کې د فلیپین په وړاندې ولوبېږي. په دې سیالیو کې د آسټرالیا، جاپان، کوریا، متحده عرب اماراتو، افغانستان، ایران او فلیپین لوبغاړي ګډون کوي. په کندوز ولایت کې د فوټبال سیالۍ د اوقاف ځوانانو په اتلولۍ پای ته ورسېدي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي، دا سیالۍ دوه اونۍ مخکې د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې. د دې سیالیو په پیلوبه کې د اوقاف ځوانان او بغلان لوبډلې سره مخامخ شوې چې د 4-0 پایلې سره د اوقاف ځوانانو په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو د کېدو هدف ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل ښودل شوي. او انګلند له نیوزیلند سره ټیسټ لوبو ته خپله لوبډله اعلان کړه. د انګلند کرکټ بورډ نن هغه نوملړ له رسنیو سره شریک کړ چې د نیوزیلند په وړاندې به ولوبېږي. په دې 14 کسیزه لوبډله کې د انګلند 2 توپ اچوونکي جیمز انډرسن او سټوارټ براډ بیرته لوبډلې ته راستانه شوي دي. د دې تر څنګ انګلندي کرکټ بورډ دوه نوي لوبغاړي هاري بروکس او مټیو پاتس هم په خپله لوبډله کې شامل کړي دي. انګلندي لوبډله په داسې حال کې د نیوزیلند په وړاندې لوبو ته تیاری نیسي چې تازه د نیوزیلند پخوانی کپتان برینډن مکالم د انګلند د ټیسټ لوبډلې روزونکي ټاکل شوی او ترڅنګ بن سټوکس چې اصلا د نیوزیلند دی د انګلندۍ لوبډلې کپتان ټاکل شوی.
تر څلور نیمو بجو سټډیو خپل همکار اجمل انته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ستړي مشي د خبرونه په دې برخه کې به وړاندې واوري چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځایی کاروباریانو یا فضایی اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګه شوی دی. خو تر هغې مخکې کندوز ته سو. په کندوز ولایت کې د مزیره ملخانو د لمنځه وړلو لپاره کمپاین پیل شوی دی. ملخان مزیره حشره ده چې هر کال د پسرلي په موسم کې پیدا کیږي او د بیلابیلو نباتاتو د تخریب لامل ګرځي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت په علی آباد، چهاردرې، خان آباد، قلیزال، دشتیرچی، اقتاش، امام صاحب او کلبات ولسوالیو کې د مزره ملخانو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی. د دغه ریاست رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل په پورته یاد شو ولسوالیو کې د کروندو، باغونو او څړځایونو د خوندي ساتلو په هدف د حمل له میاشتې راهیسې په ملخ لرونکو سیمو کې د دوا شیندلو لړۍ پیل کړې ده.
د ملخو باره کې مجادله د ملخو سره عملا کار روان ده. امام صاحب ارچی ولسوالۍ کې مثلا د خان آباد، اختاش ولسوالۍ کې دوکې عملا کار روان ده او 1550 هکتار ځمکه د ملخو نه پاکاري شوې ده.
خاغلی حسن زیاته کړه که چیرې د کرنې وزارت له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره پر وخت مالی او د امکاناتو مرسته ونه کړي نو ښایي مزیره ملخان کروندګرو ته درانه زیانونه واړوي.
او د تاسو له دغه تاریخ نه خپل مشران باندې هغه کوسي په دغه ملخو په مجادله کې موږ سره همکاري وکړو چې ځکه د موږ هغه کم ترتیب موږ لرو هغه بسنه د دې لپاره نه شي کولای بلکې باید مرکزی حکومت موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر او بڼوالان وایي چې پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې پیلېږي خو د کرنې ادارې له لورې د پیل شوي کمپاین په نتیجه کې اوس یو څه کم شوي دي. څلوېښت کلن غلام رسول چې ځان د امام صاحب ولسوالۍ د شرخان بندر اوسېدونکی معرفي کوي په دې تړاو یې ازادۍ روډې ته وویل
ملخ داسې یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټی چار شی و هغه خوري که غنم وخوري که شوتله وخوري که کچالو وخوري هغه شنه بوټي ټول خوري. د دې دپاره په زراعت کې دوا ده، د دې کنټرول په کار دی. د زراعت د خوانه دیقان دې ته وسه نه رسېږي. په زراعت هم دې وظیفه ده، همدا خپل وظیفه باید مخکې ویسي.
د دشتشرچي ولسوالۍ یو اوسېدونکی غلام صاحب شخي وای د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ملخانو للمی کروندو چړځایونو او ونو ته زیانو نړولې دي.
کندوز تر چې په ولسوالۍ کې د سیرازی په دشت په نامه ده، په دې دشت کې شټ پریمانه دي، داسې نه دي چې کوم ته د سی په ګلو ګلو کړه ته چواد رمی به ویږي. موږ دا غواړو چې د ملخان رکسي موږ ته موږ ترکاریز موږ میوه یا موږ درختی د دې جلګری وسیا پانه ماړه ونو خوري کم شي ونو خوري ورته ګل مل جنونه راشي.
د کندوز د سرحدي ولسوالۍ یو شمیر کروندګر وایي چې د پسرلی په موسم کې ملخان له تاجکستان څخه د افغانستان خاورې ته راوړي او که چیرې دغه ګاونډی هیواد پر وخت د ملخانو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي نو دوی به د ملخانو له شر څخه په امن کې پاتې شي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
آزادی رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ د ځایی کاروباریانو یا په ځایی اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګ شوی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې کاروباریان وای د لارې د سختیدو له امله د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه دی. پر دغه دروازه د 2000 څخه زیات کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریستو کې له کرخې یوې خوا او بلې خوا ته له مالی پرته انتقالي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي بلکې زرګونه نور ماشومان ځوانان ښځې او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي. دې کاروباریانو ته په سیمه ییزه لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو کوچنۍ او لوی غوټي په شا او یا په کراچۍ کې اړوي راړوي. د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپلې کورنۍ د ګټوټي یوازنۍ کاستی چې دې سخت کار ته یو ژور کړی ده. دی وایي ډېر کله پر دې لار نه پرېښودل کیږي او آن سوداګریستو کې هم ورسا اخیستل کیږي، خو په دې وروستیو کې دا لار نور هم سخته سوې ده.
د ورځې کله دوې پیرې کو کله درې پیرې کو په 300 په 500 او کله واو کو کله درې وو کو خامخه دا حکومت سختي هغه مینه پرېږدي. دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوې جمعې پوره چټي د مکمل لغړیان د نیمز ما کو په چمن کې دي په خويندار کم سختي وو دا مال سختي ده کله غوټه ونس کله نه ونس.
د چمن او سپین بولدک ترمنز له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکشي دي. نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډي کې د مسافرو توکي اړوي وایي په دې ورستوي کې د لارې د سختیدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګ سوي دي.
د ورځې بس وایو پیره کې نور اجازه مونسته او کدای مون سیرشت ډیر بس د ورځې 2500 بالا نور نس کټلای ځل د کله پریج کله نه پریج کله وای دا غټ بار دی کله وای کښنه دی کله دا وای دا شی بند دی. دا خاص ما شو لوبیا او نه خود رزي د دې خاص بس صابون دی پرشتان دی نور تانون دی کپڑے دی دا شانه وړ راوړي.
د لغړیانو په مرسته د انتقالي دونکو توکو یو برخه سوداګریستو کې تشکیلوي. دا سوداګریستو کې چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیه نه پرې اخیستل کیږي، خو ډیر کله دا کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل لوري تاړوي چې مسلمان وایي مخه نیول سوي ده. مولوی اسمت الله یعقوب په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت کمیسار.
چونکه دلته دواړو ترپوت وبنسته بل کاروبار نسته کده چمن خلک دي کده بولدک خلک دي دا و دا غر وزګار دي. نو زموږ د سروې مطابق د 2000 پورې کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع الخروج نه او ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع دخول نه.
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یو مهمه لار ده. پر دغه لار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډیره برخه ناروغان او داغوی پایوازان دي تګ راتګ کوي. له دې شمیر یوه برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونه یې په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی او واړه کاروبار دوکانونه لري. د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړي اوسیدونکي د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن اوسیدونکي پر شناخت کارت یا پاکستانی پیژندرپاڼي په شودلو تګراتک کوي، خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګراتک پر مهال د پاکستانی پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سیب ژمنې په خلاف د دولو ساتونو پر ځای شپږ یا اته ساعته پرانیستی وي او ډیر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو ورځو تړلې وي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم مسیار د ننګرهار ولایت څخه. طالبان ادا کې چې مونږ د افغانستان د جوړولو د پاره راغلی یو، ځکه دوی وی مونږه غصب او دغه غرشوت خواره د حق خلاف، اما دا برعکس خبره ده. دوی خپل دومره رشوت اخلي هغه کوم کارونه چې دوی وس روان کړی دي پر دې ترشه مونږ په مخه کې چوغوري مخې ته دیاوي باندې دي. دوی چې کوم کارونه کوي هغه خلک زورول د پیډ خلکو په کورونو ټاپي وهل، دا مارت منامه باندې د خلکو زورول او داسې نور کارونه دوی تر سره کوي. رشوت اخیستل عادي شو که په هغه حکومت کې یعنی په جمهوریت کې کچا د یو کار په سر لزر غسی دوی دا غي کار په سر لزر اوس لزر روپیا اخلي.
د وسل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره دي.
د خبرونه دوهمنی مې ته ورسیدو او وړاندې دي ازادي رادیو ځوان فکرونی ز خبرونه مهره وي خو یو ځل بیا پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاندوی زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوندو موضوعاتو کې د پرمختګ د پام وړ پرمختګ تر څنګ په لنډ مهاله اوربن هم توافق وشو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې ISI یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي د پاکستانی طالبانو د ډلې ټي ټي پي له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي دي. زبیح الله مجاهد د غراز ویل چې حکومت د خیر غوښتنې په نیت کوشش کوي چې د مذاکرات سلسله په بریالي ډول پر مخ لاړ شي او له دواړو لورو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي دي چې د دې هیواد وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینل سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. د خاغلی بینت څخه غوښتل شوی چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. بینت ویلي چې دایبه په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري تر څو وګوري چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هېواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش اداره یا سیګار وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په تیر اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستان خپل متحدان وایستل د پوځ او پینټاګون د جګپړو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو په ډاګه ویلي و چې د دوی سپارښتنه دا و چې باید په افغانستان کې 2500 په شاوخوا کې سرتیري پات شوي وای خو وای د دوی پلان و نه منل شو. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسي د يرغل په اړه د مخ په زیاتیدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیل تو پای ته رسوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبر اعلان ته وویل چې د ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره د سویډن او فنلند غوښتنلیکونو لزړه هرکلای کوي. هغه زیاته کړه دا یو تاریخي ګام دی چې دا هیوادونه پورته کوي او متحدان به د غړیتوب پر لور پر نورو اقداماتو غور وکړي. روسیا وایي نږدې زر اوکراینی جنگیالي چې په ماریپول ښار کې د فولادو په یوه فابریکه کې ایسار پاتې و تسلیم شوي دي. دا خبره د روسیې دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنیکوف نن کړې ده. خو لدی مخکې اوکرانی چارواکو ویلو چې د ازوف د فولادو فابریکې څخه په سلګونو سرتیری او جنگیالي د سره صلیب او ملګرو ملتونو په همکارۍ تخلیه شوی او د روس پلوه وسلوالو تر ولکې لاندې ښارونو ته انتقال شوی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. پرون یاد میش پړه سما لیوبل سره د سولیز ژوند نړیواله ورځوه. نن په همدې پلمه موږ په دغه بحث کوو چې په افغانستان کې ځوانان څنګه لیوبل سره سولیز ژوند کولای شي، حتی که ترمنځ اختلافونه او توپیرونه هم وي. که ځوانان لیوبل سره په ټولنه کې سولیز ژوند نه لري، عوامل یې څه دي؟ په دغه بحث خبرونه لاملمنو سره بحث وکړو. په پیل کې ورزو لیکوال او دیني عالم خغلی مولوی زبیر افغان ته افغان مخکې مې یادونه وکړه چې پرون لیوبل سره د سولیز ژوند نړیواله ورځ وه. که په افغانستان کې وګورو، ستاسو په نظر آیا ځوانان په ټولنه کې لیوبل سره سولیز ژوند لري که نه لري، عوامل یې څه دي؟
لومړی سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر د نورې نړۍ په پرتله باندې زموږ په ټولنه کې ځوانان پر موضوعاتو باندې ژر غوسه کیږي او دې په ځای باندې چې سولیز بحث وکړي، که څه هم ترمنځ د نظر اختلاف موجود وي او هر یو له خپلې زاویې پر هغه څه باندې وغږېږي چې دی په اړه باندې معلومات لري، خو له بده مرغه موږ چې څونه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تعقیب کړي دي یا په تلویزیونونو باندې یا مخامخ له خلکو سره کښېنستلي یو، زموږ په ټولنه کې دا تشه موجوده ده چې خلک نظري اختلاف دا اخر و فزیکی برخورد د سره رسیږي، یو له بل سره مرور کیږي په سولیز ډول باندې ژوند. چې دا غدلته داسې کسان چې ترمنځ فکري اختلاف هم موجود دي او بیا د یو له بل سره د انډیوالۍ ژوند ولري، د ملګري ژوند ولري، سولیز ژوند ولري، دغه نمونه بیخي کمې دي. زموږ په ټولنه کې د افکارو تنوع چې دا کمه ده او دغه شی خلک تنگ نظری ته هڅولي دي، دغه شی خلک دې ته هڅولي دي چې پر خپل کم فکر چې دی لري دا سلسله نه حق و بولی او د دې مخالفت چې دی هغه د باطل و د بل و د بل په ټافه باندې ونازوي. لدغه ځای د خچ الفاظ نفس سره سخت شي، خبره خفګان تر رسیږي، سولیز ژوند ختمیږي او حتی چې برخورته چې دا رسیږي. دویم ځافه نظر باندې دویم شی چې دا د معلوماتو کمی هم دی. موږ سره لږ چې په ټولنه کې موږ تنوع چې دا هغه ونه لرو، خو که معلومات ولرو، علم ولرو، نو پر مسائل باندې د دې پر ځای چې غوسه شو او حتما یو قاطع دریځ ونیسو چې لاغه خو او دې خوا چې دا هغه یو انچن نه کیږو، نو دا په هغه څوک چې علم ولري هغه داسې الفاظ پرځن د یو موضوع په اړه باندې نه کاروي چې زه سل فیصده په دې باور یم چې دا موضوع ده زما دریځ چې دی دا حق دی، دا ستا دریځ دا باطل دی. هغه الفاظ هم په داسې ډول کاروي چې جانبي مقابل چې هغه نه پارایي. هغه وایي زما د معلوماتو له مخې زه دغس یو نظر په دې اړه باندې لرم، زه چې څونه پوهېږم تر دغه اندازې پورې پوه سوی یم په دې موضوع باندې دغه رقم ده. دغه ته ورته جملې و عبارتونه کاروي چې نه جانب مقابل چې د هغه پارایي او نه داسې کوي چې دی دا خپل درید چې دا نو نهایي بولي چې زه نو په دې اړه باندې هغه آخري نقطې ته رسېدلی یم، تر دې خوا څه هېڅ شی نشته. نو که موږ د موضوعاتو سره د احساساتي برخورد پر ځای باندې علمي برخورد چې دا غره واخلو، نو زه فکر کوم چې خبره به فزیکی برخورد ته نه رسیږي، خبره به خفقان ته نه رسیږي. ځوانان وو زموږ د ټولنې هغه ځوان قشر چې دا هغه به د دې پر ځای چې یو بل سره خفقان کې ژوند وکړي، هغه په سوله کې ژوند دا کوي.
مننه. نور ملمانه هم را سره دی په خبرونه کې ښاغلی عبدالرقیب سایل چې لیکوال او خبریال دی را سره دی. سایل صاحب، مخکې افغان صاحب ځینې مسایل یاد کړل چې مثال لویه سطحه ځینې توپیرونه شته دي چې خلک کې یو ډول د دې په ځای چې سره نږدې کې سره لري کړي دي، یعنی دغه تنوعات نه منل کیږي. خو که راشو حتی په کلیو کې هم چې ټول مثال ډېر مشترکات سره لري، هلته هم د ځوانان د یو بل سیوری په کاڼو سره ولي، په یو بل ښه نه لګیږي، یو بل ته بده خبره کوي، نو الهته تاسو بوله چې په یو کلی کې چې مثال ټول ډیر زیات مشترکات سره لري بیا هم په ځړونو کې ډیر سره ترخوي.
دیوات سلامونه تاسو ته او د باس د بنواله ته او د ازادي راډیو ټول او اوریدونکو ته. باس ډیر مهم دی په دې چې اوس د پخوا پرتله زه فکر کوم چې سوله ییز ژوند له نور هم له کړاوونو سره مخامخ شوی ده. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې له بده مرغه افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده، او تر ټولو مهم لامل هم همدا دی چې اوس د دغې جګړې له امله چې اوس هم روانه ده او موږ ټولې قربانیان یو، د دې له امله زمونږ په رګ رګ کې د تاوتریخوالي، د خشونت، د ضد، د خفګان او حتی د هغو ځورولو سي زمونږ یې له کاره غورځولي یو، زمونږ یې له پرمختګه غورځولي یو، او په ناحقو مسائل یې مخامخ کړي وو، دا زموږ په رګونو کې ځغلي. د دې لپاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې چاره له دې چې په کلیوالي سیمو کې هغه توپیرونه ډېر کم دي، حتی خلک ډېر خپلوۍ لري، اړیکې لري، خو یو شی چې زموږ سره زموږ په وجود کې اغزل شوی ده هغه تربجینیت دی. په کار ده چې موږ په ډېره ژوره توګه باندې دې مسالې ته وګورو، او په دې برخه کې په فردي توګه باندې خصوصا هغوی چې د کورنیو مسؤلین دي لکه شام راواخلي، دا د مشرانو پورې ټول په دې باندې متمرکز شي چې د دوی تربجینیت یا د دوی کینه له نورو سره دوی ته څه ګټه ورکولی شي.
مننه سایل صاحب. ورزو اغلی فریده حفیظ ته، اغلی فریده حفیظ خپل محصله ده، لدی بو پښتو چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې جونې څومره د یو بل سره سولیز ژوند لري، یعنی راځي یو پرتله هم حکومت کې دونه وشو چې ځوانان په ډیرو مواردو کې دي شي هغه سولیز ژوند یو بل سره ونه لري، خو د جنو پاړه به وورو چې اغلی فریده حفیظ سوای.
افغانستان کې تر ټولو لوی مشکل چې دی هغه د ځوانانو په منځ کې هغه کپوري یا د کانف مجموع کې ځوانانو ترمنځ هغه فکري اختلاف دی. موږ په دې باندې ورو مسلې باندې سره بحث کوو، د معلوماتو کمښت، د یو بل نه منل او د فکري اختلاف دغه ستونزې چې په افغانستان کې ځوانانو په اوسو د نجونو په منځ کې دغه مسلې روانې دي. لیکن د دغو مسلو د حل لارې لپاره یا د حل لپاره موږ په ټولو کې هم نه کړي دا هغه مسلې دي چې مطلب مخکې چې موږ منو ویل کې ځوانانو په منځ کې ما لاندې د ماسکو د دې دي دا مشکل نه ما د ځوانانو په منځ کې په دې کې دغه کومه په باندې د خلکو نه نسل کې دا مشکل ډېر زیات دی. خو دې کې موږ تاسو ته وایو چې د حل لپاره هیڅ ډول ګام نه پورته شوی، دا چې لګوم راوړل دي چې لګوم را پیدا کیږي دا هم هغه د تبرکت کوي یا هغه د فکر په اساس راځي یو بل نه منل متقابل سلام نه کول او یو له بل څخه ځان پورته کول دي.
ډیر زه تمنا خوشاله اوسې. لیکوال عبدالهادي مجرو هم را سره په خبرونه کې دی. مجرو صاحب، کتا سي راته وای چې عوامل تاسو څه بولې مخ کې ملمنوزینو عوامل ته اشاره وکړل دي، او را خو نور کوم مسایل سبب شوی دي چې زموږ ځوانان له یو بل سره سولیز ژوند ونه لري؟
هیوا صاحب، لمړی تاسو ټول اوریدونکو د بحث ګډونوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وجوهات یا عواملونه بيخي ډیر دي زموږ په ټولنه کې، پر ډیر چې موږ بحث کوو بيخي دا د فکر کوم د خبرونې تر لمن پراخیږي ډیریږي. خو راځو پر څو مهمو وجوهاتو باندې خبرې کوو. یو تر ټولو مهمه وجه یې چې د ژوند پر هر رنګ پر هر اړخ یې اغیز کړی دی، هغه بې سوادي ده. بې سوادي چې څو مهم اغیز یې به موږ درته روښانه کړو، هغه دا دی چې د بلګې په ډول موږ چې بې سواده سو موږ د حقوق نه پېژنو، بشري حقوق، اجتماعي حقوق، ټولنیز حقوق، د کلیوالي حقوق، د ګاونډیتوب حقوق نه پېژنو، د ملګرتیا حقوق نه پېژنو، د مشر کشر، د پلار مور ورور، د هیچا حقوق نه پېژنو چې کله موږ بې سواده سو. د مشرانو له طرفه څخه په ولسي ادبیاتو کې د بلګې په ډول نقلونه، داستانونه، په حجرو، په بنډارونه، په دې کې چې کېږي مشرانو د اړخه، د سپینجرو د اړخه، د سپینسرو له اړخه، دغه نوی نسل خشونت یا تاوتریخوالي ته بلل کیږي. د بیلګې په ډول توره ده او جنګ دی او داسې داستان دی او هسې نقل دی، لس مړي وو، شل مړي وو، جنګونه وو، هغه دا ښاغلی دی ښه ژوند کولو والا، یو سولیز ژوند تېرولو والا، هغه هیڅ نه ستایل کیږي، نه منل کیږي، نه ټولنې ته د یو اتل په څیر پیژندل کیږي.
مننه مجرو صاحب. تاسو البته ډیر عوامل ته اشاره وکړه چې په سبب ځوانان د یو بل ترڅنګ سولیز ژوند نه لري. البته هغه مهم مسایل چې یاد سول، تربیناتو، همدا ډول د تنواتو او توپیرونو نه درکول وو. همدا ډول ځوانانو ته یا کشرانو ته په مجموع کې یعنی وړکتوب د ځینو عقدو انتقال و چې دوی بیا وروسته هم دغو عقدو د سړولو لپاره سوله ییز ژوند نه خوښوي، بلکې همیشه دا خوښوي چې یو بل ته تند خبر وکړي، تند چلند وکړي. یا هم هغه په ټولنه کې ځینې وخت حاکم ذهنیت داسې وي چې معمولا هغه کسان پکې ستایل کېږي چې هغوی تاوتریخوالی کوي او هغه غیرتي بولي. حتی په کور کې که څوک مثال نرم چلند کوي، ښه چلند کوي، حوصله کوي، نو د هغه په اړه حتی منفي برداشت وي په کور کې. حال دا چې دا باید وستایل شي چې یو څوک حوصله کوي، یو څوک همیشه حتی په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې هم له تاوتریخوالي څخه کار نه اخلي. افغان صاحب، که چیرې ځوانان مثال د خبرې د یو بل ترڅنګ سوله ییز ژوند نه لري او لکه مخکې چې په عواملو کې یادونه وشوه دوی دغسې چلند کوي چې تربینت کوي او همیشه کوشش کوي چې تاوتریخوالی وکړي، نتیجه به څه وي؟
یو تر د پښتنې تر جواب مخکې لازم یو بل عامل ته اشاره وکوم چې هغه زموږ د ټولنې د کورنۍ چې کوم نظام دی زموږ په ټولنه کې، دا هم د دې سبب کیږي چې کوچنۍ له کوچنیوالي څخه په سم ډول نه تربیه کیږي. هلته په کور کې د میړه او د ښځې تر مابند دغسې د نورو د ورونو سره یې د ورونو تر مابند د مور او د پلار تر مابند، خو هغه کورنۍ یې پښتانه خو زیاتره ډېر وخت یو ځای سره اوسي. نو بیا د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری دی او علمي سویه خو یعنې موږ بیان کړل چې علمهم دلته کم دی، د معلوماتو خلا هم ده، تنوع هم په ژوند کې نشته. نو هغوی په یو ګډ کور کې سره اوسېږي او کله چې په ګډ کور کې سړی په دغسې شرایطو کې اوسېږي نو هغه بیا حتما دورې کله فزیکي شخړې رامنځته کېږي، کله دعوا او جنجال رامنځته کېږي د خولې تر دغه حده، نو کله کله بیا د مشران سره خفه کېږي، یا که ښځې یا که نارینه وي، کله ښځې او نارینه سره خفه وي دا د چینیانو پر روان باندې بد تاثیر کوي. او کله چې دا چینیان رالویږي نو دغه شی د دوی سره رالویږي، دا شی د دوی دغه یو ډول صفت چې دغه یې ګرځي. نو په ټولنه کې ځوانان چې یو عامل دا هم دی چې موږ کورنۍ سمه تربیه نه لرو، په سم سوله ییز چاپېریال کې نه رالویږو. دغه خشونت و دغه زورزیاتی و دغه شان زموږ د یو خصلت مو ګرځي چې بیا زموږ پر نور ژوند باندې بد اغېز کوي. تازه مه نتیجې ته نو نتیجه خو زموږ صحیح ټولنه ده چې موږ صحیح په وړاندې ده. ځوانان یو له بل سره پر ماضي خبرو باندې خفه وي، غوسه وي، ښکنځل وي، یو بل چې بد ویل وي. که موږ صحیح ټولنیزې رسنۍ وګورو دا یو عجبه ښه دغه یو مثال موږ ته راکوي چې پر ډېرو عادي خبرو باندې حتی د سیاستوالو پر نیوکه ور باندې کړي چې دغه پلاني سیاستوال د پلاني کس چې دی مثلا په چیره رهبري کې یا په اوس وخت کې دا غلطي کړې ده لاس راځي ښکنځل ورته کوي. نو دې پر ځای چې ښکنځل ورته وکړي، دې پر ځای چې بده خبره ورته وکړي، یو ملګري ورې شناخته سړي خو بده کې پلول نه راځو په سم ډول باندې خبره نه کوو چې و دغه مثلا غلطي ده دغه دې ښېګنه و. نو نتیجه خو بل دغه مسائل او کته غسې سره وانی او تخت زموږ سي دا اوس نه کوم وضعیت دی کوم چې متولنه ده ته حالت نتیجه ده.
مننه افغان صاحب. سایل صاحب، مخکې یادونه وشوه چې مثال د ناپوهۍ له وجې خلک ځي مثال د جګړې لورې ته تاوتریخوالی کېږي او هغه سوله ییز ژوند چې موږ یې غواړو، موږ یې هیله لرو، هغه په ټولنه کې نه وي، ځوانان نه لري. خو داسې هم شوي دي، موږ خپله په دې راپورونه جوړ کړي، خپرونې هم په دې جوړې کړي چې په ښوونځیو کې د ښوونځیو په لارو کې خپله د ښوونځیو د ننه یا په پوهنتونونو کې مثال دغه زده کوونکي او محصلان چې کوم دي دوی ډلې لري او دغه ډلې دې ته کار نه کوي چې مثال دوی هلته یو علمي کار وکړي، یو فرهنګي کار وکړي، یو خدمت وکړي، بلکې دا ډلې د دې لپاره جوړې کړې وي چې بدماشي وکړي. یعنی هغه حتی د اکاډمیک ماحول فضا چې دا هغه خشنه کې هغه هغه له سوله ییز حالت څخه راوباسي. نو ولې زموږ په ښوونځیو کې، ولې زموږ په پوهنتونونو کې، زموږ په نورو علمي مرکزونو کې هلته دغه ځوانان شته دي چې دوی د دې په ځای چې سوله ییز ژوند ته کار وکړي، له یو بل سره ښه وچلیږي، برعکس یې تاوتریخوالی کوي؟
هیواد صاحب، ډېره مهمه مسله ده. دا خو واضح ده چې دوی دا کار کوي د خپلو موخو لپاره، تر څو دوی هغه خپلې دیني عقدې چې لري هغه سړې کړي او خپلو موخو ته پرې ورسېږي، او یا هم هلته نفوذ ترلاسه کړي که په پوهنتونونو کې دی که په مکتبونو کې.
مننه سایل صاحب، خوشحاله اوسئ. البته وروسته به په حل لارو هم وغږېږو، خو له هغه مخکې اغلې حافظ له تاسې پوښتو چې مخکې یادونه وشوه چې کوم او مسائل ځوانان سره لری کړي، خو زموږ په ټولنه کې کمیسال ایدیالوژي دی که نور تفاوتونه دي چې هغه ځوانان یې مثال هڅولي چې د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي، یا مثال په زړه کې د یو بل سره عقده وپالي. د ښځو مسایل یو څه یا د نجونو نور هم دي چې هغه مثال تر ډیره تا ویلی ما ویلی دی، او هغه د دوی ژوند تریخ کړی دی. دوی په همدې خاطر مثال په ټولنه کې په کور کې د یو بل سره سوله ییز ژوند نه لري چې هغه دې ته وایي چې تا ما پسې داسې ویلی دی، ما تا پسې داسې ویلی دی، او دغسې کیسې او تورې سپینې دي چې په اکثرو کورونو کې په اسانه ترې خلاصی نشته دی. د دغو مسایلو په اړه راته ووایه چې څومره یې د نجونو ژوند تریخ کړی دی.
خوځي له ډیر اړخه له کوچنیوالي څخه د ډیرو مسایلو لرې پاتې شوي دي. هغوی ته دا ملي ده چې یوازې د تعلیم له برخې لرې پاتې شوي دي. هغوی په ډېر کم عمرونو کې ودونه کوي، یعنی هغوی دا نه شي درک کولی چې څنګه باید خپل ژوند مخکې ویسو. د دوی دغه مسلې یو عمده لامل شاید همدا وي چې نجونې په کم عمرونو کې ودېږي. هغوی د بېسوادۍ کچه ډېره لوړه ده، ورته هغوی د جامه پوهاوي کې نوم شته نه. یوه مور بېسواده وي، هغې تاوتریخوالی سمه وي، هغې یو سوله ییز ژوند نه وي لیدلی، هغه به خپل لور ته څنګه ووایي چې ژوند دا دی یا ژوند هغه دی؟ نو دا مسلې دې چې وروسته وروسته بیا د خپل ژوند په دې څنګه چې خوي د هغې د مرګ سبب هم کېږي، د هغې د نورو ورته نورو ستونزو سبب هم کېږي.
مننه آغلی حافظ. د خبرونې په پاتې شیبو کې به تر ډیره په حل لارو وغږیږو. یوه مسله چې مثال اکثره وخت مثال ځوانان له یوې ستونزې سره مخ کېږي، د یو بد عکس العمل یا بد چلند سره مخ کېږي، دوی د دې پر ځای چې راشي هغه حل کړي، دوی نور هم هغه کیسه خرابوي، نور هم مثال کیسه داسې کوي چې حل یې سختوي. هغه د ساحر لتیانوي او باید ته وایي جنګ په خپله یوه لویه مسله ده، په جنګونو مسلې نه هوارېږي. که یو ستونزه رامنځته کېږي، یو مشکل راځي، یو څوک یو ناسمه خبره کوي، ناسم چلند کوي، نو باید بل ځوان د دې پر ځای چې هماغه سې څه وکړي، باید دا سوچ او فکر ورسره وي چې څنګه دا مسله حل کړي. یعنی د مسلې د حل سوچ ورسره وي، نه ده چې احساساتي عمل او چلند وکړي. مجرور صاحب، ستاسو په نظر کله چې یو ځوان له دغسې یو عمل سره مخ کېږي چې دی مثال جګړې ته هڅوي دی یا احساسات کېږي، په دغسې وخت کې دی څنګه کولای شي چې مثال راشي یو داسې اقدام وکړي چې هغه مسله حل شي او ژوند هم غلسولیس حالت نه وی راوتای؟
د سې دي چې د حل پر لارو چارو کې تر ټولو لمړی درته هغه د لاملونو کې چې زموږ لمړی لامل یا تر ټولو لوی لامل بي سي وادي و، بیرته خبر راځي و سواد ته دریږي. که یو اندازه زده کړې موږ ولرو، زده کړې موږ ته دا شی را په ګوته کوي چې موږ څه ډول تحمل کولای سو، څه ډول زغم کولای سو، څه رقم د یو چا سره مخامخ کېدل کولای سو. نو زده کړې موږ ته دا شی راشي. په یو خبر لږ روښانه کړم، دا زده کړې نه لکه اوس چې تیرو د ورځو کې یا اوس چې زموږ په هیواد کې روانې دي، دا یو تحت اللفظ یوازې لفظونه زده کول دي. بس زما مقصد دا دی چې زده کړې داسې زده کړې وکړې چې هغه و ذهن ته یو شی ورپېچکاري سي، ذهن ته یو فکر، یو تمدن ورپېچکاري کړل سي.
خوشاله اوسئ ډېره مننه مجرور صاحب. افغان صاحب، معمولا له هر چا یو غلطي کېږي، یو نیمګړتیا وي. مثال هر څوک چې کار کوي یو تېروتنه هم ترې کېدلی شي، خو ډېر وخت د تېروتنو په وړاندې هم زموږ په ټولنه کې هغه عکس العمل ډېر ستوغ وي، هغه نقد چې کېږي ډېر ستوغ وي. یعنی داسې په نرمه ژبه په ښه ډول یو څوک نه متوجه کېږي چې مثال د خبرې په دغه ځای کې ستونزه ده، که دا داسې کې ښه راځي. نو ستاسو په نظر څنګه کېدلی شي چې ځوانان کله یو څه څه ویني چې د دوی له فکر سره سم هم نه دي، خو بیا هم هغه په داسې ډول نقد کې چې اصلاح شي، نه دا چې د دوی ترمنځ خدای مکه جنجال او عقده پیدا شي.
زما په نظر خو د پخوا او د وسو پرتله یو څه توپیر راغلی دی. د وجه دا ده چې د رسنۍ هم په دې کې خپل رول چې دی هغه ادا کړی دی، لکه دا نن چې موږ کوم بحث کوو، تاسې بحثونه چې د هغه پر رسنیو باندې ټلویزیونو باندې صوتي که تصویري پر دې باندې سوي دي او کېږي، نو دا پر خلکو باندې تاثیر چې د هغه لري نسبتا د پخوا او د اوس فرق شته. په دې کې پخوا به داسې و چې په ښار کې یو فرزن په ناپامي کې له یو چا سره ټکر شوې. یو مثال په دې پر ځای چې درته ووایي چې بخښنه غواړم یا زما تېروتنه وه یا وبخښئ، نو هغه به درته وویل چې سترګې نه لري او روندې دیونۍ یې چرته څکولې دي نشه یې. داسې یو بله خبره به کوله چې بل جانبي مقابل دي هم عین داسې عکس العمل ته پاراوي. اما اوس په ښارونو کې چې مثلا موږ ګرځو، نو داسې پېښېږي چې دغسې یو څه وسي یا له چا سره ټکر شي یا یو شی دې ولویږي یا په ناپامې کې به یو شی باندې ووهل شي. نو کله چې یو دا بل طرف بخښنه غواړي، هغه د دې څه معلومیږي چې په چلند کې تغیر راغلی دی، ځکه هغه سړی چې یو خطا درې سوی د دې پر ځای چې پر خپل ځان باندې پر خپله خطا باندې ودرېږي دستي معذورت غواړي، او جانب مقابل چې دا راتر دی هم نرمښت چې دا راشي. نو یو څه تغیر خو راغلی دی د پخوا په نسبت باندې. نو زما په نظر باندې چې که یو څوک یو حدیث په وایم په دې ځای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کوشتلی هغه سړی نه دی چې فزیکي برخورد چې د هغه دستې وکړي له یو عکس عمل په وړاندې دغسې عکس العمل وښيي، بلکې غوښتلی دا ده چې خپله غصه د غصې په وخت کې خپل ځان وغصه چې دا کنټرول کړي. نو موږ که دغسې وازونه وایساتونه چې د هغه زموږ په مساجدو و زموږ په مدرسو و په پوهنتونو په دې کې وایو دا خلکو ته چې غیرت دا نه دی چې بس یو چاته ورولویږه ګرېوان یې څیرې کړه په وینو یې ولړه خپه یې کړه، بلکې غیرت دا دی چې د هغه د بد برخورد په مقابل کې ته ښه چلند وکړي. حتی قرآن کریم کې سورة الصف کې فکر کوم الله تبارک وتعالى پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ته د دښمن سره دی د دې د بد چلند په مقابل کې د بدګړو په مقابل کې ښېګڼې کوه، دغه عمل به تا یو بدترین دښمن چې دا به ډېر ښه دوست به دې وګرځېږي. نو دا موږ ته ګوره په دیني متونو کې که نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دي که د قرآن کریم دی، په دې کې موږ ته دغه چلند لارښوونه شوی ده. ستاسې د یو چا د بدو په مقابل کې ښه چې دغه کوئ له مسایلو سره او له موضوعاتو سره علمي چلند نه احساساتي. زموږ خو زیاتره دغه چلند د موضوعاتو سره د دې پر ځای چې پر علم باندې بینایي پر سمه احسایه باندې بینایي تمرې پرنس چې دغه ولري د دې پر ځای باندې موږ احساساتي کېږو. په احساساتو باندې غواړو یو خبره ثابته کړو او احساسات خبره نه ثابته وایي، بلکې احساسات خبره خرابوي. نو زموږ چلند باید علمي سي نه احساساتي.
ډېر زه تمنه خوشاله سید خبرونه بيخي کم شي به پاتې دي. اغلی حفیظ غواړو لتاس هم په یو دقیقه کې وورو چې ستاس په نظر د حل لار څه ده، ځوانان څنګه کولای شي د یو بل سره سولې ژوند ولري؟
بلې، زه باید وایم چې هر څوک دا خپل وجیبه وګڼي چې تر ځان له کشرانو لپاره د توصیې نصیحت یا هم هغوی ته د لارښوونې په صورت کې هغوی ته دا خبرې وښایي چې څنګه باید یو بل وزغمو. فکري اختلافات منل نه منل دا په هر ځای کې شته، لیکن په وړاندې صبر کول لزمن په کار دی. دا به بیا چا ظرفیت پوره نه ده که هر مور خپل اولاد ته دا ور وښيي چې د توند خبرې یا د تون خبرګون په وړاندې څنګه اوسېدو کې باوري مچ دغه ستونزه په تر ډېره حالې که هر استاد هم همدغه خپله فریضه وګڼي چې خپل شاګردانو ته دغه وښيي چې څنګه وشي کولای چې د تون خبرګون په وړاندې یا د یو فکري اختلاف په وړاندې صحیح د نظر شریکول فکر وړاندې کول دا د هر چا خپل کار دی. لیکن که چیرې موږ د هغې په وړاندې مخالفت لرو نشو کولی، یعنی اورېدل لازمي ده، لیکن په وړاندې دا نه ده چې زه باید د هغې په وړاندې څوک تونه غبرګون وښيي یا هغه د تر جنګ و احساساتو په وړاندې احساساتو طرف ته بوځي. نو که هر سړی دغه خپله وجیبه وګڼي چې د ځان له کشرانو ته حتی که د ځان له مشرانو هم وي د نصیحت لارښوونې په طور ورته ووایي چې دا صحیح نه ده چې ته احساساتو ښیې ته جنګ وښیې ته کما حال غړ ورکړي، بلکې د مقابل په ستاسو د دوه میلیونو شکیا به تا د پاره یو نوی عزت ورکړي، تا د پاره به یو نوی نوم شان دا ورکړي. نو زما په اند باندې ټول خلاره د همدارۍ ټول په توصیه او ټول ته د لارښوونې په شکل باندې وښودل شي چې څنګه باید یو بل وزغمو. کله یو بل وزغمو طبیعي خبره ده چې زموږ ځوان به په ډېر ښه شکل په سولې شکل باندې مخکې ځي.
خوشاله اوسه سایل سب لتاسی هم اور استاد خبره او مشوره د غزوانانو لپاره څه ده چې تاسو خبري اوري د دې لپاره چې هغه یو سولیز ژوند ولري
هیواز زبر د اغل حافظ د خزرو په تایب باندې فقط غواړم یو جمله اضافه کوم هغه دا چې موږ باید مینا او درنښت هم فرض وبولو کله چې دا فرض وبولو نو بیا به ټول مسلې زموږ حل شي موږ به یو بل سره په مینه ژوند وکړو یو بل ته به درنښت وکړو هر څومره جنجالي موضوع چې موږ سره مخ ته کیږي موږ به وار له مخه موږ فزیکي چلند وکړو موږ به د هغې مسلې په حل لارو باندې خبره کوو
ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ درنو اورېدونکو د خپرونې د پای شېبې دي په دې وغږېدو چې ځوانان څنګه کولی شي له یو بل سره سوله ییز ژوند ولري د خپرونې میلمنو په دې اړه خبری وکړي لټول میلمنو خاغلی زبیر افغان عبدالهادی مجرو اغلی فریدی حافظ او خاغلی عبدالرقیب سایل څخه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته له تاسې هم مننه چې تر دې شیبې مو واوریدلو تر بلې خبرونه ښه وخت تر تغوړم